افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. په واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د تېرې اونۍ د خونړي برید مشکوک رحمان الله لکنډوال خپل جرمونه مانه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 29 کلن لکنډوال چې په دغه برید کې د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د لکنډوال لخوا په دغه برید کې چې د نومبر په 16 ترسره کړل د ملي ګارډ 2 سرتیري سخت ټپیان شوي وو چې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې سا ورکړه او بل سرتیري تر اوسه په روغتون کې دی. پر لکنډوال په لومړۍ درجه د قتل د یو مورد په ګډون ځینې تورونه لګول شوي دي. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې ویلي چې غواړي لکنډوال ته چې په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امریکا کې د میشتېدنې د پروګرام په ترڅ کې هر هیواد ته لیږدول شوی د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنډوال په افغانستان کې د سی آی ایم ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا په خوست کې په عام محضر کې د یو کس پر اعدام انتقاد وکړ. بینت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی، نن د افغانستان په خوست کې په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې یو سړی اعدام شو چې ویل کیږي د درویشت کلن هلک لخوا ترسره شوی او د کوچنیانو په ګډون په زرګونو کسانو لیدلی دی. دا ډول اعدامونه د بشري حقونو او انساني کرامت څخه جدي سرغړونه او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې د خوست په سټډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبرې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د دې ولایت په علیشیر او تریزه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وو. ریچارډ بینت پرون د دغه اعدام په اړه په یو بل بیان کې دا ډول اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولي سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبللاو د درول کېدو غوښتنه وکړه. جرمنی پرون سه‌شنبه 192 نور افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدول. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دغه افغانان په چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د جرمنی ایرفورت هوایی ډګر ته لېږدول کېدو وروسته د جرمنی په شمال کې د فریدلند ترانزیت کمپ ته انتقال شول. د دې ویاند په خبره دغه افغانان به وروسته د جرمنی نورو برخو ته ولېږدول شي. په وروسته میاشتو کې جرمنی یو شمېر افغانان چې په هغه هیواد کې منل شوي له اسلام آباد څخه په دا ډول الوتنو کې جرمنی ته لېږدولې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 12 افغانانو چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې او پر دوسیو یې غور کېده هغه وړاندیز منلی چې د خپل پناه غوښتنه لیک د بیرته اخیستو په صورت کې نقد پیسې ورکول کېږي. د دې وزارت په وینا له یو شمېر نورو افغانانو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په دې اړه چې جرمني یو کس ته چې له خپلې پناه غوښتنې لاس اخلي څومره پیسې ورکوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو جرمني ته د تلو په تمه یو شمېر افغانانو پر دغه وړاندیز انتقاد کړی دی. روسیه وایي له متحدو ایالاتونو سره په اوکراین کې د سولې د وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي، خو یوې موافقې ته تر اوسه نه دي نږدې شوي. د ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون سه‌شنبه په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه له همکارانو سره د هغه وړاندیز په اړه نږدې 15 ساعته خبرې وکړې چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول دي. له غونډې وروسته په بهرنیو چارو کې د پوتین سلاکار یوری اوشاکوف په کرملین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سوله نه ده نږدې شوې خو لرې هم نه ده. اوشاکوف په ځانګړې توګه ارضي مسایل د اختلاف وړ مسایلو بلل او زیاته کړه چې دوی ډیر د امریکا د وړاندیز پر جزئیاتو خبرې ونه کړې بلکې پر ماهیت یې وغږېدل. خاغلی ویټکوف د ترسره شوو خبرو په اړه سمدستي څرګندونې ونه کړې او له کرملین څخه په موسکو کې د امریکا سفارت ته ولاړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلا و احترامات می قبول کی کدر منو خوږه زکون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی برات روغ جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه خوږه زکون کو زمو راستا سو د نن ورځې جغرافي مزمن او هم ټولګي لمړی لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکون کی د لوستر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه ذکرې خوږه ګل لیست زکون کو مکه لدین چې زستا سو د نن ورځې لوست پای کوم لتا سو ټول درنه زکون کو نه هله لرم چې مخی تاسو د دشت پیل کې دوه ساعت تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل زانو سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات نه کتاب صفه لدرې مې څخه پیل به تر لسمې صفې پورې خوشحال قدر من زکون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي ګټې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه قدر من زده کونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو ترنه خوږه زده کونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنه ځکون کوم راته سو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه راپیا معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلې سو درنه خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې مرابطه ستا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځو ځکون کو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکنی هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې د ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکنی هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقه چې د دې د اقتصاد پر مختګ چې دی د دې د ژوند ورځنی سي ارکیوی چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند ارکیوی چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یي هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارکیوی سره تر سره وي نو درنو زده کونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کونکو راځو دې تر اگرڅو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګ پلټنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د زمکي د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سپش پر معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې مراته تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکي د کوریا د مریض نظامونو او د سنورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي مراته تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبيعي چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سرته رسولي دي، د زمکي قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلی شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو دا سو ویلی شو چې زمکه یو بشپړه کوروي شکل کل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سر سره موږ تاسو ته راپوالې سو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوشو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د زمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوک د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوال لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د زمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,200 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د زمکه د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو، سړي تاسو کولی شئ د دغه زمکه د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د زمکه تر ټولو لوړ څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې بل. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، په لاند او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو، سې جی موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خو جوز د کونکو د سرطان کښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کښه کوم ډول کښه ده. خو جوز کډر مونږ د کونکو د سرطان کښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یهم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو د جدي کشف حق له معلومات ول د جدي کشف عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چې کیږي د وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درويش درجه باندې عمود ولګیږي. نو لدې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کره دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چش کیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدې. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو. درنو خوښ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایره ترمنځ موقعیت ولري، پر دغه ساحو باندې همیشه پر دغه ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځل واری دي. کله چې دوه دوه ځل عمود ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واری دي، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خو جو ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسي. نو دغه سیمې ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوا درويش درجه او یو پر دوا شپږ پته درجه ترمنس پرتی دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوا شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره دي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خو جو ګلاریز د کونکو هله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو تاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مزده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات مقبول کی که در منو ګللی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغلاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول که در منو خواجه زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوستي نو هله د چې تاسو ټول که در من زکون کی لخل زنو سره خپل کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه و پیژني کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې هم چنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه و پیژني دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهیږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لویې وچه وپیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لویې وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لویې وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو درنو او قدرمنو زده کوونکو د اروپا لویې وچه جغرافیې موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په معتدله سیمه کې موقعیت لري د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کسپین سمندرګۍ دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیل شوي او لویدیز ته یې د اتلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د په نقشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهیږو همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپله لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 22 میلیونه څخه زیات و کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسوله همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسوله نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 22 میلیونو تنو ته رسیدي او کچیر ستاسو په یاد بدرونو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپل څه یو ته رسیدلی و د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاره یو میلیارد وګړو ته رسیدلی و نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی ځینې مشهوره صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچیری د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي او زیات شمېر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهمه چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس
صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په حق له معلومات لسترم. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غوړلې زده کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري، هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلي دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمې جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دورې ادې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر مرتبه د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې دغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا په خپله ډېر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده په خپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سره دي. او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړ، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حقله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیه په حقله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دا اوس په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچېری درنو زده کوونکو، تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کی، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولي. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولي، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو کډر منو زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د ټولګي لومړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات می قبول کی قدر من اکول علی سکون کو زبرش نغم خار تاسو تر شرق واس مم ده نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمری لوستا لمن دیم چی تاسو ټول قدر من اکول علی سکون کی برات رو و جون صحت مند هو سری او د صحت چم به بم پتن می تر نو اکول علی سکون کو پته ترکی کی مرو تاسو د اورفا د لوی وچ په حق معلومات ول وستلا او د هغه په حق مو بش پر معلومات لاس تر نو نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ترکی جغرافیا مضمون لمری لوستي مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاس تر راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ.
خوشا کولالیز د کونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواو په حق معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق معلومات په لوستل. نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواو په حق معلومات لولو. خوشا کولالیز د کونکو افریقا لوی وچې د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر، د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د 16 درجو او سویلي عرض البلدونو د 16 درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د اسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې اسیا یو له لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده، خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا پرتله باندې لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه چې ده هغه پخپله ده افریقا لوی وچه ده. خو ژو ګلالي زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالي په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په درې کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع چې ده اوبه نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالي سره د اسیا او افریقا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه ګڼل کیږي، کوم چې دریمه کټګوري کې شتون لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کښې کې استوګنه کوي. خوشو ګلالي زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند د سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو، افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د اسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپیر دا چې ده په خپل اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د اسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشو زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاف غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صافې غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د اسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپو وزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کیږي، د دوی اعتداد چې دی پکښې کې کم دی. په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کو د لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیس پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیس او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیس کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړ والی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پر نامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپل د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنی دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته د درنو زده کوونکو سمندري ته نږدې دي نو دغه نږدېوالی په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړې دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچه څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیر شوې ده نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورش ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورش په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډیر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یو کمزوري شته درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي. یعنی ژوروالی یې زیات نه دي نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي. بیړۍ نه پکښې چلول کیږي یعنی کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې ترڅنګ قدر مونږ وګورئ زده کوونکو د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي په څلور مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي. دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز. څلورم په خپل د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه حراکی جذبی جلکه شاری چی دی. د دې ترڅنګ قدر مونږ وګورئ زده کوونکو د افریقا په لوی وچې کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولې دي او ستر لرغونی ارزښت ورکړی دی.
د دې ترڅنګ قدرمنو ګلوري ځکونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیس او لویدیس لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدود شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصل خیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورش کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدر مونږ زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق ولوسته او هم بل لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پښتنه د افریقا لوی وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات متقبل کی قدر من او کلی است کون کو زبرشنا غم پارت است ټول تشرق واس ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او کلی است کون کی برات رو او چورو صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن می قدر من او کلی است کون کو زمر است سو د نن رزي لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس بم را تاسو بلست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ وګورئ. زده کوونکو، د لوست په پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بزان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالی سور لوړوالی له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنې په نقشې کې د نقشې په نقشې کې موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په اوبو کې ډول سره دوه اړخیزه بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټوله موږ او تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کشي دي، څلورم پخپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسيږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټوله شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنگونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسیږي په نقشه کې معلوم اوسیږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چنان د کانتور کرشي، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر موږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه پناښه کو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسیږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لوېدیځ دستبه دغه د جغرافي اوږدوالي ټول او سور سوریا هم عرض البلد چې دي. یعنی چې دغه اوږدوالی ته موږ تاسو ته پخپل درنو زده کوونکو ټول وایي او سور ته پخپل عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوه هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشې کې د یوې سیمې لوړوالی موږ تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چشکي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصله په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکې چې د دې مکیاس په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د زمکی د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو او هم چنین موږ ویلی شو تناسب د زمکی پر واټن ته مکیاس پېر کې چې مکیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د زمکی په فاصله مساوي د مکیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لاندې ډول ز تاسو ته وایم تاسو ټول کډر منځ ته کوون کې به یو چیش نوښته کې مثلا یو کسر نوښته کوي کله چې تاسو کسر نوښته کې په هغه ځکه تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوښته کې په مخرج کې د زمکی فاصله نوښته کې دغه به مساوي د مکیاس سره سي یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي په مخرج کې باید د زمکی فاصله ووسیږي ورسته دا مساوي کیږي په مکیاس سره یو مثال ساده مثال درته کوم یو موږ تاسو په صورت کې نوښته کو پینځو زره موږ تاسو په مخرج کې نوښته کو نو دا به زموږ تاسو مساوي سي یو اشاریو پینځو زره نو دا سم موږ تاسو هم د مکیاس معلومه وای شو د دې تر څنګ بل برخه ته راځو درنه ځکون کو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبي نقشې په حق له معلومات لاسته راوړو تر دا معنی پر موږ تاسو نقشه و پیژندل چې اساس ته ویل کیږي په نقشه کې د نقشې اډانا یا هم چوکار ته ویل کیږي د کانتور کې ته ویل کیږي او مکیاس ته ویل کیږي نو د دې په حق له موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبي نقشه پیژنو ډیر ساده او اسانه موضوع ده چې طبي نقشه څه ته ویل کیږي پروګرام من زده کوونکو طبي نقشه کوم چې لنه مسخه من میږي یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو هغه سم کول سو چې د نقشې لار څخه موږ تاسو مانو کو طبي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کې د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره مل میږي ریسمه کې جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرځات او پرځات کوي یا هم انزورو او هغه مرتاسو ته پناش کوي هر کانتور کښه د مغي اټاکلي صحیح لوړوالي مرتاسو تشکر کوي نه د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی سطحي وي هغه ټول مرتاسو ته پناش کوي د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پناش کوي په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پناش کولای سو ولاړی او به لجن سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجي اوسئ په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کې د دغه ابي کښو په واسطه سره په نشه کېږي د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو شوروالي بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشې کې موږ تاسو څه پیژندلی شو طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکښې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې کوم سرحدونه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژنې لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو، شاروالي او شارونه وپیژنو، سمیز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي. د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه، او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کې. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلې، قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ور دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.